لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او هرکلی زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان سپورتي خبرونه اوري په دې ونې خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونې له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپل لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریښي او سریلانکا ته تللي دي ایرلینډ د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې افغان تکوندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو پیلی د افغانستان او سریلانکا ترمن له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلی دي دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي له امید ظهیر مل څخه یې په دې رپورټ کې اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوې د غوراوي کمیټې له لورې د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر ابراهیم زدران رحمان الله ګورباز رحمت شاه عظمت الله عمرزه اکرام علی خیل محمد نبی گلبدین نائب نور احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی نوید زدران فرید ملک ریاض حسن او قیس احمد شامل دي دغراز شرف الدین اشرف شاهد کمال او عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پرځای شوی دي دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول بلورته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارګردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې شپږ بیا منډې کړې وي که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دی ویلي خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه د ویل دا چې د دې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9 11 او 14 نیټه وشي چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو افغان لوبډلې یاد سیالي د لسو وکټو په توپیر وبایلله د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي تفصیلي له سالم احمد سالی اورو
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه شوه سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې لس وځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه افغان لوبډلې په لومړی پانی کې د رحمت شاه د یو نوی منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل کوربه لوبډلې په خپل لومړی پانی کې 409 منډې وکړې دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شوځلید او 4 لوبغاړي وسوځول دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم وه دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 126 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نورعلي په 24 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یوه وکټ له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویم پاڼې کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. ښاغلي زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 144 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدي 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼې کې په 124 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼې کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 650 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډېرې اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن تروت رسنوی ته وویل:
And I think as a side and let me say this, obviously this is our 7th test match as a nation. This year Sri Lanka played 10 test matches in a calendar year.
مون تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې وو. مونږ د لوبې په اوله پاڼې کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاڼې ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاڼې کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاڼې کې ابراهیم او رحمت شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي: نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2012 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی وو هغه نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ تاسو ګورو په درېم ورځ باندې افغان لوبډلې کمبیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې ډېر زر واغیستلې او د پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبول کې موږ تاسو ګورو موږ صرف ټوټل 199 رنځونه وکړل؟ یعنی هغه سره کم استفاده چې په کار د دغه نه موږ هغه استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وای سو سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړه. هغوی چې په کم ځکه فیلډنګ دره واغه دی فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کرا سو سریلانکا په د سریلانکا نه موږ تقریبا 15 اور ډیر لوبول دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ تاسو د رنځونو تر اسو رنځونه موږ سریلانکا په 114 اورونه کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 415 رنځونه مقدا کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کې تاسو د ټیسټ کرکټ وګوره لکه سره کم چې مقالم د انګلند کرکټ چینج کړ د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دی دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کې یعنی رن ریټ اوس نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو د چدا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي و او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړی د فروری میاشتې پر 9 نیټه پایل کړي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوې دي. د ویل د چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربه لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېیمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویمې سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په دوو پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمام شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوختي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربې لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویمې سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یوه بله ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاړۍ کې 240 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپوهونکي کی کین ویلیامسن هم په دواړو پاړیو کې سلیزی ووهلې. ورسته له هغه چې استرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کال ورسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یاد سیالۍ د فبروري په 2 څلورم او شپږم نیټو ترسره شوې. په اول او درېیمې سیالۍ کې کوربه استرالیا د 8 ویکټو په توپیر او په دویمې سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېیمې لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. دا وویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سږکال ډېر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مای امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنامنټ مخخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. د غراز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد، ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنګلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آلراونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز له 2 سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 301 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د روانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یادې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د ایرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کارټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سټرلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکام او گریگ ینگ ولوبېږي. د غراس په ورځنیو شل ورځو سیالیو کې به لوبډل مشي د پاول سترلینګ پر غاړه وي، او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارت کمپر، ګارد ډیلانی، جور ډکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، آنډی مک براین، بیری مکارتی، نیل راک، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لورکن ټکا، تیو وان وکم او گریک ینگ شامل شوی دی. دغراز د شلوریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر، راس اډایر، انډریو بلبرنی، کورټیس کمپر، گیرد ڈیلانی، جور ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دا ویل دا چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپلې لوبډلې نه دی مشخصې کړي. اوس ته تکواندو لډګر د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال یې د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عربی اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسېدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال له لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوي دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوي دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبي په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو لندړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، د دې لوبې لپاره داسې ښکارېدل چې دغه وشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د وشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو وشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
وشتنځای سده لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړه وکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه نه څه بالرانو سره پکې کومک کېده او نورو ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړې او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه نه څه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي چې بلټر د بلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړی شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه اول سر کې کله کله دغه بیټسمین چې شین پچ وګوري زه تله پورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولیده هغه ډیسیشن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارز اسمه حشمت الله شهیدی هم خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شاد غیر ضروری اوسېدو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپله هم بونس اوسېد، اول آؤٹ شو لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نوڅېږین وروسته څه بیټسمینان موږ سره نه مل او ناصر جمال هم داسې فکر کوو چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیدھا رہتا پہ وکٹ باندھے، ٹرن لپارا وہ لوگ اور وکٹ ٹرن نہ ہوا گئے وکٹ باندھے والا گیا.
آیا په دې وشتنځای تر دې خطو په هنه کېدلی شو؟
زه فکر کوم چې بالکل دې نه خطو په هنه بالکل به کېدلی شو، لکه څومره سیر احمد شاه خاصه بیټینګ وکړ ټولو بیټسمینانو دغه سیر لوبه کولای شو. نور علیم تاسو وګټه وکړه چې ډېره خاصه لوبه وکړله او درې رنز ډېر خوندور جوړ کړل، خو بیا یې خپل وکټه بس ناقه ورکړل. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور به کېدلی شوی او دا د افغانستان لپاره دغه سخت سپورت لوبه کې
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولې وو.
از فکر کوم مثلا ته بیا د بالرانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم ده چې مثلا هفتی مینی سیما ته په اول کې د ښاری د خوځش پک سپیشل بیټسمینان لرو کنه دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته وو بیټسمین راولې نو ته بیا تاسو بالران کمیږي او وکټ بیا د سید کنه چې د بالرانو نه ډیر زور وباسي او ډیر شارټ شارټ سپیلز به ته خپل بالران باندې وکړي. نو بیا بږي کې ضرورت دی تاسو بالران لري او دل پر سید دلته دمر په وکټ کې چې نشته د افغانستان درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړی دی او بیا د سپینران اخیستل.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو د دیونه د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شو، تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال.
درد را پاروے زما درمان را پاروے زما درمان خونے پزڑ میں والے خراورے
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
پیدائے زرگلے ونایا
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنوي کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درسره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزي ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې تر شایڅه کې څه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی د دوه هیر روانې ناشتي ته د طالبانو چنبازي. طالبان وای راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځي خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې بحث وشي چې د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونی نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپی ځنې چې طالب خپل کلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي. طالب زلزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعي کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خود ودري علما او غلجي کې په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندانه ورسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په دریدو ټینګار کړي.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته کوم خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري؟ د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. وو دوکه به د دوی اسانتیا او مشکلات بدلیږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 540 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازي فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې در روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي رادیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې چیرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څام طالب سرچینې ازادۍ رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط وای د دوهې د ناستي په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک ساسي د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دی. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وای لانه د ټاکل شوی چې طالبان دی غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغه کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبت پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي خودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوال ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاری چې روستۍ وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنی زو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تیرونې له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځ وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توند نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دی ولې نه دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درد به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبرئه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اوسو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شي دی او طالب بیل شي دی.
نو دا هغه متل چې وایي بتنګ آمد به جنگ آمد، دا سي د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو له خوانه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علما او چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یو سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپل جګړه په نور هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پښه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې لوګده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته وو، مال دې بې عزته وو، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسته، اوس د په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجې واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وای نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېرش زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسومو، عناناتو سره یې تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیر اونۍ وروسته لا غي چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوزوی په ازبکستان کې د دی ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکوله سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی و چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 2 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وه. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب ویني دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاه والسلام دروزې سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل قال کین لسما میاسمو لسما
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی بروغای او په خپل لوسی د مپلوشه اونې ولاړ تا انشاء الله دغه جماعت ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑکے تڑل تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اگا وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخبل اللہ سو مبارکو پڑکے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام و سلام میں خوب کیولی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا
سکال پاکستان کی ٹاکنیز کمپاینونا تر ټولو خنړی کمپاینونا وکړه هم پاکستانی رسنی ویلی چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته ورستی سفر کې ل ٹی ٹی پی نا ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي وخو ل ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلی پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترړو دوه بریدونو لک تر لګه اته ویش کسان مړه او پنځه څلوېښت نور ژوبل کړل د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلام لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونی د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونو هیوادونو نظامی تجهیزات پرمختللي جنگي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوي وي دې نندارتون کې د پنځه څلوېښت هیوادونو د تجهیزاتو تر څنګ د اووه سوه نړیوالو شرکتونو نظامي نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره له دې چې خپلې لومړنۍ جوړې شوې هاک یو سل پنځه شپېته ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړې د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره یولس تړونونه وکړل په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال یو سلو شل پرمختللې بیپیلوټ الوتکې به جوړوي اوسم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سرخ کار کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دوه میاشتني بندروس آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دوه میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیزو سازونو ترتیب شوی ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وچې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حیث نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راس
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې بلکې په مات شوی واکمن نیوکی او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې او د تیرې اونۍ جالب خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده اپل کمپنی داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي عینکې راستلې چې رسترګو کولو سره به تاسې د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري ړانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم ځای له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې په خوا یې د نفوس د ډیریدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویونګ ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبي کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جونګ کیون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.1 تر راغورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
خدای له